ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم خره غلی نن جمعه د فبروري دیار لسمه ده چې د سلباغي میشل د پدويشتي مسره سمون خوري او به د فبروري 14 دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن کې د زیارت کې پنځمه د ماخوستن 10:30 بجې زه احمد فواد لامی د درې ساعته سرانه خبرونه په روسي خبری برخه کې تاسو قربایم نو نه هم سره ټیکی د افغانستان د سولې د عمل په اړه د صدر ترامپ تازه څرګندونه د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي چې له طالبانو سره یو ممکنه تړون ته نږدې شوی بل اړخ ته نن د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې به هم د افغانستان په اړه خبرې وشي په چین کې د کورونا وایرس کیسونه او له امله یې د مړو کسانو شمیر یو دم زیات شوی خو د صحت نړیواله اداره وایي چې د شمیرو جګېدل د کورونا وایرس د خپرېدو تیزی نه ښیي او د امریکا سنت پر صدر ترامپ دا پابندی ولګوله چې که پر ایران د حمله خیال ولري نو د کانګرس اجازه باخلی خو تا مده چې ترامپ دا فیصله ویټو کړي اوس هم پر خبرونه د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي چې له طالبانو سره د سولې تړون ډیر نږدې شوی دی صدر ترامپ د پنځمه یا زیارت په ورځ وویل چې د ده په باور ډیر امکان شته چې امریکا او طالبان یو تړون ته ورسیږي ترامپ چې په یو ریډیوي پروګرام کې خبرې کولې زیاته کړه چې د تړون یقیني کېدل به په آینده دوو هفتو کې معلوم شي صدر ترامپ په داسې حال کې د یو ممکنه تړون په اړه خبرې کړې چې ویل کېږي طالبانو په افغانستان کې د یوې هفتې دپاره د تشدد کمولو ته غاړه ایښې ده بل پلو تمه ده چې د امریکې صدر اوبخې د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرانس په څنډه کې له افغان صدر محمد اشرف غني سره هم وګوري او د امن فرامل ورسره خبرې وکړي په جرمني کې نن د مونیخ امنیتي کانفرانس پیلېږي چې پکې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه مشران او جګپوړي چارواکي ورغلي دي په دې دوه ورځني کانفرانس کې به د امریکې دفاع وزیر مارک اسپر او خارجه وزیر مایک پمپیو د افغانستان شام عراق او یمن په امنیتي حالاتو د ایران لخوا راپیښو خطرو د کرونا وایرس مخنیوي لپاره نړیوالو کوششونو او د موسمي بدلون د بیړني حالت پر سر خبرې اترې وکړي د افغانستان اړخ نه دې کانفرنس افغان صدر محمد اشرف غنی ورغلی دی همداشان ایران خپل خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم استولی دی د ترکیې صدر رجب طیب اردوان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی او د زیارت په ورځ یې په ایوان صدر کې د پاکستان له صدر عارف علوي سره وکتل په دې سفر کې د ترکیې له صدر سره د هغه میرمن امینه اردوان هم ملګری ده او وزیر اعظم عمران خان د دوی د هر کلی لپاره ایرپورټ ته ورغلی وو د رجب طیب اردوان د دغه سفر مقصد د ترکیې او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز ستراتیژیکې ملګرتیا او اقتصادي تعلقاتو پیاوړي کول ښودل شوي دي د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هرنایي او زیارت ضلعو په ځینو ځنګلونو کې غټ اور لګېدلی چې درې ورځې کېږي لا بلیږي او قابو شوی نه دی ځایي چارواکي وایي دا د اور د مړه کولو هڅې جاری کړي دي خو بندوبست یې نه لري او یوازې د لویز ځواک سرتیري او د ځنګلاتو د محکمې څو وګړي د اور د مړه کولو په عمل بوخت دي اور د زیتون او سنوبر په ونو کې لګېدلی یاد دی وی چې د زیارت د سنوبر او ځنګل د پاکستان تر ټولو لوی قدرتي ځنګل دی د صحت نړیواله اداره وایي د چین په هوبی صوبه کې د کرونا وایرس پیښو د یو دمی زیاتېدو دلیل دا دی چې د شکمنو کیسونو په تشخیص کولو او رپورټ کولو کې تغییر راغلی دی د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي وایي د کرونا وایرس خپرېدل یو دمی نه دی زیات شوي خو د کیسونو د موندلو په نوې طریقې سره اوس په چین کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر 6000 ته اوچت شوی دی WHO دا هم وایي چې یوازې په ووهان ښار کې د تایید شویو کیسونو شمیر له 14000 اوښتی دی په ووهان کې یوازې د زیارت په ورځ کرونا وایرس له لاسه 242 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې دغه وایرس د مړو شویو کسانو تر ټولو زیاته شمیره ده د امریکا سمندري ځواکونو په بحیره عرب کې غټ اندازه وسلي او میزایلونه نیولې چې ګمان کیږي له ایران څخه د یمن حوثی یاغیانو ته وړل کېدل. د امریکا د ځواکونو مرکزی کمانډ یا سنت کام دا خبره د زیارت په ورځ په ډاګه کړه او وی ویل چې د امریکا بحری قواو څلور ورځې مخکې په بحیره عرب کې پر یو جهاز قبضه ولګول او د وسلو غټ انبار یې پکې پیدا کړ چې په سلهاو میزایلونه وسلي او مرمۍ پکې وي. د سنت کام ویاند وی وی ته وویل چې ټولې نښې علامه کوي چې دا وسلې په ایران کې جوړې شوې دي او یمن ته د انتقال په لار وي. امریکا اوس په دې انتظام اخته ده چې د وسلو نړیوال متخصصین او عالمی ادارې راوبولي څو دا نیول شوي میزایلونه او وسلې وروښي. د امریکا سنت د زیارت یا پنجشنبه په ورځ یو داسې قرارداد منظور کړ چې له مخې پس له دې که صدر ترامپ وغواړي چې د ایران خلاف پوځي عمل ترسره کړي نو د کانګرس نه به اجازه تخلي. دا قرارداد په 550 موافق او 540 مخالف رایو سره په سنت کې پاس شو او په دې کې یو کم شمیر ریپبلیکن سنیټران هم له ډیموکراتانو سره ودرېدل او د قرارداد په حق کې رای ورکړه. انتظار کیږي چې صدر ترامپ به دا قرارداد ویټو یا رد کړي او به وایي چې په دې سره د صدر د جنگ اعلانولو اختیار محدودېږي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یم خراغلی دا ویو دی ریډیو دا تاسو مقابله واشنگتن ډی سی نه اوري. نن د جمعې ورځ ده، د فبروري 14مه، چې په نړۍ کې د بلنټاین یا د مینانو ورځ هم ګڼل کیږي. نو تاسو ټول ته د ورځ مبارکي وایم او اوس به راځو د تفصیلی رپورټونو برخه ته. لومړی هم مهم خبر د افغانستان په اړه دی. د امریکای صدر ډونالد ترامپ ویلي چې له طالبانو سره د سولې تړون ډیر نږدې شوی دی. صدر ترامپ د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ وویل چې د په باور ډیر امکان لري چې امریکا او طالبان یو تړون ته سره ورسیږي. بل پلو تمه ده چې د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له افغان صدر محمد اشرف غنی سره هم لیدکاته ولري. نور جزئیات له نصیر کاکر نه په دې رپورت کې وایي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې تړون ته ډیره نږدې شوې ده. د پنځشنبه پر ورځ د یوې امریکایي ریډیو سره په خبرو کې صدر ترامپ وویل زما په ګمان موږ ډیر نږدې یو، فکر کوم د یو تړون لپاره ښه چانس برابر شوی او موږ به ګورو. د دې معنی دا نه ده چې موږ به یو ولرو، خو موږ ته به په راتلونکو دوو اونیو کې ښکاره سي. په عین وخت کې د میونیخ امنیتي کانفرنس ته په لار د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي په تیرو یو څو ورځو کې حقیقي پرمختګ شوی او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر له ناټو غونډې وروسته ویلي دواړه خواوو په تشدد کې د یوې اونۍ لپاره د کمی په وړاندیز خبرې کړې دي. د ای اف پی خبری اداره وایي که څه هم صدر ترامپ په تشدد کې د کمی یا نور څه په اړه څه نه دی ویلي، خو زیات یې کړه چې طالبان هم لوزنامه غواړي. د ای اف پی خبری اداره د امریکا د دفاع وزیر لخوا وایي چې د افغانستان د کشالې د هواري لپاره غوړه لار سیاسي ده. په دې اړه پرمختګ سوی او هیله لرو چې نور جزئیات به ډیر زر اعلان کړو. که څه هم مارک اسپر دا نه دی ویلي چې جزوي معاهده به کله عملي سي، خو طالب چارواکو د چهارشنبه پر ورځ د فرانس خبري ادارې ته ویلي په تشدد کې کمی به د جمعې لر ورځې څخه شروع کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د میونیخ امنیتي کانفرنس په مهال د امریکا له صدر اشرف غنی سره هم ملاقات کوي. بلې لور افغانستان کې د پنځشنبه پر ورځ یوې دستوري ته په وینا کې افغان سیاسي مشرانو وسولې ته د نږدې کېدو د اعلانونو هرکلی کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي خدای دې وکړي چې د سولې خبرې ډیر زر بریالۍ سي او په افغانستان کې و جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي.
چې تیره شپه د افغانستان د سولې د امیدوارۍ ژغ ډیر سو، سامري اقدامات پکې شوي دي او خدای تعالی دې مو ژر تر ژر ورسوي، ژر تر ژر دې خدای تعالی حقیقت کړي.
د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پخوانی کاندید حنیف اتمر بیا وویل
از حکومت محترم
له خپل حکومت غوړو چې د ټاکنو بی اتفاقی یو لور ته پریږدي. د دې وخت رسیدلې چې ډیر ژر یو ځای اتفاق وکړو او یو قوي ملی مذاکره کوونکی ټیم رامنځته کړو.
خو پخوانی مرستیال ولسمشر یونس قانوني بیا اندیشنه څرګنده کړه که د افغانستان سیاسي مشرانو او دولت د بین الافغانی مذاکراتو لپاره یووالی نه کړ سرګند، نو شایي چې لماتې سره مخ سي.
اگر ما سیاسیون را جدا
که مو سیاسیون جلا او دولت جلا کړو او بیا مذاکره میسته کینو لا اوس نه وایم چې په مذاکره کې مو ماته مبارک شه.
هم دغه دستوري ته په وینا کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وحید عمر وویل بین الافغانی مذاکرات به د حکومت تر سیوري لاندې کیږي.
آرزوی مایی است که در آخر روز
زموخ تمه داده چه در ورز پاپای که موخ طول در اسلامی جمهوریت یا دولت تر چتر لانده طالبان سره مذاکره تلار شو. زموخ په نظر داکر کیدون کهیده او کیهی.
در امریکا نیویورک تایمز ورسپانی خبر ورکرده چی صدر جانل ترامپ لطالبان سره در سولی در ترون مشروط منظوری ورکرده ده. امریکا دا وقت لدولسو چخه تر دیر لزر پوری اسکر پا افغانستان که لری.
د سولې د پروسې په لړ کې په دورسي ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه هم ریپورتونه ورکړل شوي دي. دا چې د تشدد کمیدل څه معنا لري او په دې اړه باندې څه ویل شوي دي تر اوسه پورې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مضمون لیکلی دی چې تاسو یې لنډي زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکې او د طالبانو ترمنځ د ممکنه امن لوزنامې کېدو په باب لا په نیویارک ټایمز کې د مجیب مشال تازه رپورت خور شوی دی چې سرخط دی د امریکې او د طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې دارمدار د حملو په کمیدو دی. مجیب مشال د خپل رپورت په سر کې لیکلی دی چې شروع کې به د جنگ ټول فریق د یوې هفتې لپاره هر قسمه حمله بندي. د امریکای غوښتنه دا ده چې د څه قسمه لوزنامې د دستخط کېدو نه وړاندې دي د طالبانو له طرفه حملو کې مستقله او واضحه کمی وکړي شي. دا کار اگر که په خډز بندي نه ده خو ډز بندۍ ته نږدې عمل ضرور دی. نیویارک ټایمز لیکي چې په حملو کې کمی کول د افغان جنگ د ټولو فریقو د پاره یو ازمیخ دی، ځکه چې افغان جنگ د افغانانو خپلو کې د مقامی دشمنو او د سیمې د طاقتونو خپل منځ کې د رقابتونو له سببه ډیر کړکېچن شوی دی. که ټول فریق په ذکر شوي موده کې د حملو په راکمولو کې کامیابیږي نو دې پسې لومبنۍ مرحله کې به د پاتو امریکنو فوجونو وار په وار افغانستان نه د وتو وخت نیټه ټاکلی شي او بیا ورپسې به د افغانستان په سیاسي سباون د طالبانو او د افغان مشرانو ترمنځ د خبرې اترې شروع کیږي. مجیب مشال خپل رپورت کې د حملو د ادریدو نه پس د امن د عمل د نورو اقداماتو په باب لا د افغانستان او د غربي دنیا د یو شمیر او نامتو چارواکو سره مرکې کړي دي چا چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د کیدونکو خبرو اترو نه ځان پوره پوره خبر ساتلی دی. دوی نیویارک ټایمز ته په دې شرط خپل خیالات ښکاره کړي دي چې د دوی نمونه دي خفیه او ساتلی شي، ځکه چې د ممکنه امن لوزنامې تفصیلات د عامو خلکو دپاره لا خواره کړی شوي نه دي. نیویارک ټایمز یاتای چې د افغانستان په جنگ کې تیر کال یعنی کال 2019 د ټولو نه زیات خونړی کال ثابت شوی دی، خو د طالبانو او د امریکای ترمنځ د امن لوزنامه باندې زیاتې خبرې اترې هم په دې کال کې شوې دي. د افغان حکومت وګړي په دې کال کې تود جنگ کې هر ورځ په لوی شمیر کې وجلې شوې دي او ورسره افغان حکومت د امن خبرو اترو نه هم بهر ساتلې شوې دي. خو افغان حکومت د لومبۍ ورځې نه امریکې ته خپل دا مطالبه نیولې ده چې طالبانو سره د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وستو په باب لا د څه قسمه لوزنامې دستخط کولو نه وړاندې دي په ښه ډز بندي وکړی شي. خو بل طرف ته خبرو کې ناس امریکني نمائندگان په دې خپ وی دي چې دوی طالبان مکمل ډز بندۍ ته نشي سلا کوله. د دې په ځای امریکانو نمائندگانو د ډز بندۍ متبادل د بل یو داسې انتظام تر لاسه کولو کوشش وکړو چې ډز بندۍ خو ورته نشي ویلې کېده، خو د ډز بندۍ نه کم څه به هم نیوي. دوی د دې مقصد د پاره په جنگ کې د کمی کولو الفاظ استعمال کړی دي. اوس د امن لوزنامې د دستخط کېدو نه وړاندې په ټولو فریقو دا لازم کړی شوی ده چې ډز بنه کوي. ډیر خلک دی بندوبست د جنگ په صورت کې د جنگیدونکو خلکو لخوا د وسلو کې خودو عمل وایي. اخبار لیکي چې طالبان اوس په آبادو ځایونو جرنیلي لارو او سرکاري ادارو باندې په حملو نه کولو رضا شوي دي. په دې فیصله کې طالبانو دا حق ځان سره ساتلی دی چې د ډز نه کولو په موده کې که افغان حکومت د خپل اختیار نه بهر سیمو ته د کومک رسولو کوشش کولو نو دوی به پرې حمله کولو کې په حق وي. اخبار لیکي چې چارواکي د طالبانو او د امریکې ترمنځ د امن لوزنامې دستخط کېدو نه پس د افغانانو خپل منځ کې د خبرو اترو شروع کېدو په حق هکله مزبزبه کې پراته دي. ځینی کسان دا امید هم لري چې کله افغانان خپلو کې خبرو ته کینی نو دوی به خپلو کې په یو باقاعده او په ښه ډز بنده متفق شي.
دا وی ای ډی ودا اوس هم د پاکستان په لور. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هرنۍ او زیارت زلو په ځینو ځنګلونو کې غټ اور لګیدلی چې درې ورځې کې ګلابلیږي او قابو شوی نه دی. د ځایي خلکو په وینا د اور د زیتون او سنوبرو په ونو کې لګیدلی او دومره زیات دی چې لوګي او د اور لمبي د لس کیلومتر لرې د لیدو وړ دي. جزئیات د نعمت سرحدي په رپورټ کې واوري.
د ځای چارواکو له خولې په ځنګلونو کې دغه ور د زیارت او زلارنۍ تر مابیس په کوی خلیفت په سیمه کې لګیدلې دي چې تر اوسه په سوونو یې کړم ځکه باندې ولار د زیتون درختی او د شنو ونې په لپیټ کې اخیستې دي. د شپې په مهال د ور لمبې د شارګي په سیمه کې هم لیدل کیږي. د سیمې یو قبایلی مشر شاه زمان ترین وډیوته وویل چې دغه ور د تیر درې ورځو څخه لګیدلې دي. سدوی د سیمه چارواکو په دې خبر کړی دي خو دغه سیمه د زلزارت د ځنګلاتو د ادارې په واکه ده. خو تر اوسه هغه د دغه ور وجلو د پاره څه قسم اقدامات نه دي کړی. یوازې د زل ارنای لوی چارواکي وسیمه ته را رسیدلی دي.
سرکاري ځنګلات چې څنګه دا سې دي یری سې تحصیل شارکی راځي غر لیکن ا د ځنګلات رین سې دی هغه ل زیارت کړي چونکی د دې ټوټل کنټرول سې دی زیارت یې فور ډیسټریکټ فورست افسر او دا فارست ګارد سې دی دای د زیارت ټوټل زیتون ځنګلات په دې کې د شنه درخت څخه ټول مکمل دا ټیم تقریبا فمیلانو حساب باندې دا غر کې اور دا ټیم لګیدل.
خو د ځل ارنای مرستيال کمشنر عظیم جان دومړ هم ډیوته وویل چې کله د سیمې په ځنګلونو کې د اور لګیدو خبر ود تر ورسېدی په سم دستي ډول د سیمې ته د لوی چارواکي روانه کړل. خود کوی خلیفہ ځنګلونه د زلزارت او د زرغون شعبان ځنګلونه د کوټه د ځنګلاتو د میقمه په واکې دي. خو په کومه سیمه کې په ځنګلونه کې څور لګیدل دي او دغه سیمه ته د ور وژن کې فایر بریګیډ هم نشي رسیدای. په پاکستان کې پر څلور اشاریه 55 میلیون ایکر ځمکه باندې ځنګلونه دي چې د دولت ټول رقبې یوازې 15.1% دي. د غرنګ په بلوچستان کې زلزارت د قدرتي ځنګلاتو سپکې د سنوبر درختی د ټول زیات دي یو لوی مرکز دی. خو دلته د شنو ونې او د قدرتي د زیتون درختی چې ورته ځنګلي زیتون ویل کیږي هم ډیر زیات دي. خو په اوس په کومه سیمه کې ور لګیدل دي دلته د قدرتي د زیتون درختی او د شنو ونې په غټ تعداد کې دي. خو چارواکي وس دا وایي چې دوی دغه ور د وژلو کم عمل دی هغه شروع کړی دی ژر تر ژره به پر دې قابو واخلي. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیوا ریډیو چمن.
یام خراغلی د صحت نړیواله اداره وایي د چین په هوبی صوبه کې د کورونا وایرس پیښو د یو دمی زیاتېدو دلیل دا دی چې د شکمنو کیسونو په تشخیص کولو او ریپورت کولو کې تغییر راغلی دی. ډبلیو ایچ او دا هم ویلي چې یوازې په ووهان ښار کې د تایید شویو کیسونو شمیر له 10,000 اوښتی دی او په ټول چین کې له دې امله تر اوسه څه کم 1,400 کسان مړه شوي دي. نگینچا له نورو جزئیاتو سره.
د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې د کورونا وایرس دا ټولي نوي پیخي نه دي. دوی وایي چې دا زیاتره هغه پیخي دي کومي چې ورځو او اونیو وړاندې مخته راغلي وي او اوس یې رپورت ورکول کیږي. د صحت نړیوالې ادارې د بیړنۍ حالت پروګرام مشر مایکل راین وایي چې دا پیخي د معالجینو لخوا نه دي تصدیق شوی خو د ناروغانو لخوا په کمو علامتونو ښودل شوی. دا معالجین ته اجازه ورکوي چې د کورونا وایرس پیخي دي زر رپورت کړي او د لیف تصدیق ته انتظار نه کوي او دا یقینی کی چې د خلکو زر تر زره علاج وشي او د صحت کارکونکو ته ناروغانو په نخښه کولو او په دې اړه د اول ګامونو پورته کولو اجازه ورکړي. په داسې حال چې د چین صدر شی جن پینګ دا وکړي حکومت یې د دغه وایرس په قابو کولو کې تر ډېر حد بریالی شوی دی، خو د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړې دا لا ډېره مینه ده چې چین د دغه وایرس د قابو کولو دعوه کوي. مایکل راین وایي دا به ډېره وختي وي چې د کورونا وایرس د قابو کولو پیشګوئی وشي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د چین ستاینه کړې چې د کورونا وایرس په اړه یې خپلې شمېرې ډېره کره ښودلې دي. په چین تورونه دي چې په کال 2002 او 3 کې د سارس وایرس په اړه داسې کره شمېرې نړۍ ته نوې ښکاره کړې. راین وایي چې هیوادونه لا هم موقعه لري چې د وایرس د خپرېدو مخنیوی وکړي. هغه ویل چې موږ ډېره زیاته عجله لرو چې دوایانې او دا واکسینونه زر تر زره ناروغانو ته ورسول شي. یاد دې وي چې په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمېره 1,318 او اغیزمن شوو شمېره 6,000 ته رسېدلې ده. د چین په اوهان ښار کې یوازې د زیارت په ورځ د کورونا وایرس د لاسه 222 کسان مړه شوي چې په یوه ورځ کې په دغه وایرس د مړو شوو کسانو تر ټولو زیاته شمېره ده. د دې ترڅنګ په هوبی صوبه کې د 14,840 نورو کسانو په دغه وایرس د اخته کېدو تصدیق هم شوی. په کورونا وایرس د مړو شوو او اخته شوو کسانو دغه شمېرې د چین لخوا د شمېرلو د نوي نظام سره مخې ته راغلي دي. په داسې حال چې په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمېره برتللې ده، د چین حکومت په هوبی او اوهان کې دوه لوی افسران د خپلو څوکیو نه لرې کړي دي او د دوی په ځای د شنګای ناظم اینګ یانګ د هوبی صوبې مشر ټاکل شوی دی او د شینډانګ صوبې یو بل چارواکي ته د اوهان ښار د صحت چارې ورکړل شوی دي. د نړۍ اکثرو لوی هوایي شرکتونو د چین سره خپل پروازونه ځنډولي دي چې ورسره د چین په اقتصاد هم ډېرې بدې اغیزې پرېوتې دي.
د امریکا سینټ د زیارت یا پنځم به فورز یو داسې قرارداد منزور کړ چې له مخې پس له دې کې چې صدر ترامپ وغواړي چې د ایران خلاف پوځي عمل تر سره کړي نو د کانګرس نه به اجازه اخلي، خو انتظار کیږي چې صدر ترامپ دا قرارداد ویټو یا رد کړي او به وایي چې په دې سره د صدر د جنگ اعلانولو اختیار محدودېږي. مجاهد جواد له نورو جزئیات.
د امریکا په سینټ کې د زیارت یا پنځشنبې په ورځ په ګڼ شمیر ریپبلیکنز سناتوران له ډیموکراټانو سره د هغې مسودې په تصویب کې یو ځای شول چې له مخې له ټرمپ څخه غوښتل شوی چې د ایران پر ضد د پوځي ځواک نه کاروي. په مسوده کې راغلی دی چې ټرمپ یوازې هغه وخت ایران پر ضد پوځي ځواک کارولی شي چې کانګرس ورسره همغږی وي. د امریکا د سینټ لخوا یاد مسوده د 50 په مقابل کې د 55 رایو په اخیستلو سره تصویب یا پاس شوه. تمه ده چې ټرمپ دغه مسوده ویټو یا رد کړي او وایي دا خطرناکه ده چې د هغه د جګړې جوړولو قدرت راکم شي. ټرمپ په ټویټر باندې د شروع یا چهارشنبې په ورځ ویلي وه دا زموږ د هیواد امنیت لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې سنا د ایران د جګړې د قدرتونو مسودې ته رای ورنه کړي. ټرمپ زیاته کړي چې موږ له ایران سره ډیر ښه کار کړی او دا وخت دی نه دی چې کمزورتیا څرګنده کړو. ټرمپ وړاندې وویل د تیره میاشت چې د ایران د جنرال قاسم سلیمانی پر ضد یې هوایي بریدونه وکړل د ډیرو امریکایانو ملاتړ راخپل کړ. ټرمپ دا هم وویل که دا مسوده پاس شي نو له دې سره به یو بد سیګنال ولیږل شي. ډیموکراټان یوازې د دې لپاره دا کار کوي چې ریپبلیکنز ګوند وشرموي، مه پرېږدي چې داسې وشي. خو ډیموکرات سناتور ټیم کین دلیل وایي چې اوس وخت دی دی چې د امریکا کانګرس خپل قانوني واک د جګړې د اعلانولو په اړه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې چې د سلیمانی له وژنې وروسته د امریکا او ایران ترمنځ فشارونه زیات شوي دي. کین د زیارت یا پنځشنبې په ورځ سینټ ته وویل د جګړې واک زموږ سره دی، موږ مسؤلیت لرو چې که د جګړې پریکړه کوو نو په غور سره یې وکړو. له دغې قانوني مسودې څخه د ریپبلیکنز ملاتړ یوه اونۍ وروسته له دې وشو چې د ټرمپ ګوند په سنا کې د هغه د مواخذې په اړه تورونو څخه خلاص کړ. بیا هم د دغې مسودې ملاتړي په دې کې پاتې راغلل چې له دریو څخه دوه برخې رایې راخپلې کړي تر څو د ولسمشر د ویټو کولو واک هم نه وي. د سلیمانی له وژلو وروسته د امریکا او ایران ترمنځ د فشارونو له زیاتېدو سره د کانګرس د واک په اړه د اوږدې مودې راهیسې روان بحثونه توده شول چې کانګرس باید د بهرنیو پوځي عملیاتو په برخه کې د ولسمشر واک وڅاري. په هر صورت سپینې مڼې ویلي و چې دوی به د جګړې په اړه دغه مسوده ویټو کړي که چیرې په سنټ کې پاس هم شي. د امریکا اساسي قانون کانګرس ته بشپړ واک ورکوي چې په رسمي توګه جګړه اعلان کړي، خو د امریکا ولسمشرانو تر اوسه پورې تل دا واک درلوده چې د خطرناکو ګواښونو او بیړنیو بحرانونو ته په غبرګون کې په یو اړخیزه توګه د جګړې حکم ورکړي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وی وی ڈی و ریڈیو دا او روسی رپورٹ دا چې امریکایی سینیٹرانو دا اندیښنه راپورته کړې چې غنی روس او چین د هایپرسونیک وسلو په جوړولو زور اچولی دی او د دغسې پرمختللو وسلو په جوړولو کې به دا دوه ملکونه تر امریکا مخته شي. دلته د هغو هایپرسونیک وسلو خبره ده چې رفتار یې د غږ یا آواز له رفتار 15 برابره زیات وي. جزئیات یې له محمد عالمگیر څخه په دې رپورټ کې واورئ.
امریکنی سینټرانو د هایپرسونیک یا د اواز د رفتار څخه 15 چنده تیز تلل والد وسلو په ځغل کې د امریکا د روس او چین څخه د روس پاتې کېدو ویره څرګندې کړي. د فوزي چارو د سینټ کمیټې د زیارت پر ورځ امریکنی فوزي چارواکو څخه په دې اړه تپوس پوښتنه هم کړي. ډیموکرات سینټر ریچرډ بلومنتال د هایپرسونیک وسلو میدان ته راوتل د جنگونو بدلیدل بللي. ول سینټر انګوس کینګ ویلي دا رقم وسلې هوای جهاز بردار بحری بیړو لپاره غټ خطر دی. په دغه اورونه کې موجود اډمیرال چارلز ریچرډ د امریکا ستراتیژیک کمانډ مشري کوي. د ویلي چې د دې جدید وسلو غل شروع شوی خو سینټرانو لپاره باور ورکړي چې امریکا د دې وسلو جواب توان لري. دغه په وینا زه مطمئن یم چې مونږ د دې جواب پیدا کولو توان لرو، خو دې ته جواب په مد کې مونږ لپاره څه بدل شوی نه دی. د اډمیرال چارلز په وینا مونږ د دښمن وار خطا کول توان لرو او په دې باندې د دې نغټ گزار هم قبول شو او کو ضرورت راغې نو مونږ ورته تیار هم یو. اډمیرال چارلز ریچرډ په وینا امریکا په سټراتیژیک ډیټرنس مد کې په روس او چین باندې بری لري، خو پوهان نظر لري چې تیز رفتار والا وسلو په ځغل کې د روایتي وسلو د غتوان تیزی سره په بدلېدو دی. د امریکني کانګرس په دې اړه د تحقیق نه ثابته شوې چې روس او چین دواړو د جدید وسلو کامیابی آزمایني کړې دي او د روان کال په لومړۍ میاشتو کې به دا د خپل فوز د استعمال لاندې هم راولي. دا وخت هایپرسونیک یا د اواز د رفتار څخه 15 چنده تیز یعنی ماک 5 وسلو کې هایپرسونیک کروز میزل او هایپرسونیک ګلاید وهیکل د استعمال لاندې دي یا په تجربه شوی دی. د دې دوانو میزایلو هوا کې لاندې کول یا د نور میزایلو په شان درا غورځول توان چالان تر اوسه پورې نه دی خودلې، او بل دا چې دا میزایل یو ګلایډر په هوا کې د خپل هدف اڑخته رخ هم بدلوي او د ټاکلې لارې نه په جدا اڑخ هدف ته در رسیدو توان لري. په دې اورونه کې ناس بل فوزي جرنیل ټرنس او شانسی چې نورث کمانډ او امریکن ایروسپیس ډیفنس کمانډ هم لري ویلي په داسې حال چې د وسلو وختونه د بیلستیک نه هایپرسونیک ته لاړل موږ له په خلا باندې خپل تحقیق او دې باندې پیسې لګولو نه لاس نه دی اغستل پکار. د کال 2020 مالی کال بجټ لپاره صدر ټرمپ ته تیر کال په نسبت هایپرسونیک وسلو لپاره 3.2 بلیون ډالر خو دی، کم چې 30% زیاتوالی دی. په دې اورونه کې روس سره د امریکا سٹارټ لوز نامې یا د ټریټي ذکر هم وشو. کم بچې را روان کال د فروری په میاشت کې خپل مدت پوره کی، خو اډمیرل ریچرډ ګڼي چې په یو نوې معاهده باندې کار ضروری دی ځکه چې ختمیدونکې سٹارټ لوز نامه د اډمیرل په وینا ډیرو هغه وسلو جواب نه لري کوم چې روس د معاهده وروسته ترلاسه کړي یا یې جوړی کړي. اډمیرل ریچرډ په خپلو خبرو کې چین باندې بدباری هم څرګند کړه او سینټرانو ته وویل چین د روس نه جدا خوې لري. ترامپ انتظامیه غواړي چې روس او چین سره د وسلو معاهده لاسلیک کړي، خو چین تر اوسه په دې موضوع لوزنامې ته غاړه نه دی خوده.
امریکا غږ ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. نو زه فواد لامی او د خبرونې پروډیوسر مجاهد جواد له تاسو نه اجازه غواړو. تاسو ته د یوې خوشحاله جمعې هیله کوم.